مازدیگر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، پراونه خبرونه کې به په کونړ ولایت کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته له اوسني وضعیت څخه خبر شئ. د تلې د شپږمې د انتخاباتو وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو. نړیوال مسایل او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوی. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی. او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي راتلونکي کال جنوري تر یو دیرشمې وځنډول شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو د درنو توپونو ډزې کړي. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا منشي شیر زمین خان ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په نړۍ سیمه کې د تېرې ورځې په نښتو کې درې افغان مېرمنې وژل شوي او درې نارینه ټپیان دي. دا دوشنبې د ورځې نښتو کې تر اوسه چاته د مرګ شوبلې رپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کونړ کې سیمه ییزو افغان چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي جګړه وروسته لاغه پایل شو چې پاکستاني ملیشو د ډیورنډ کرښې دې خوا د افغانستان په خاوره کې د پوستو د جوړولو هڅه کوله. د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف سیمه کې جګړه تایید کړې خو د مرګ شوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي د کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته په خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله ترسره کیږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت د بیلابیلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شموله او هر اړخیز لیست چمتو کړی. کله چې د پیکینګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړی و چې د طالبانو څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله دا طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو ښاغلی صدیقي دا تایید نه کړ چې ګوندې د دوی استازي نن په پیکینګ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیلوي. چینایي چارواکو هم تر اوسه د دې غونډې دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جماعت وروستی برید د داعش وسلواله ډلې کړې. دا جودری د کلی جامع جمعه کې د اکتوبر د 13 منټي د بریټ کې شاوخوا او یا کسان وشل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی. په افغانستان کې د ناتو استازي نیکولاس کې ازادي رادیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسلوالې ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least
دا وی وځي تیر اونې کې دوی پر یو جماعت برید وکړ او تر هغه ځای چې خبرې ملکتر لګنه هش پېته کسانې وشل. نو داعش هلته حضور لري او دا جدي اندېښنه ده. نو مولدا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه په ورځ امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې عملیاتو کې د داعش د وسلواله ډلې رهبر ابوبکر البغدادي وشل دي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډیره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر سینو سیمو متمرکز دي. په تیرو څو کلونو کې د ډلې د پلازمینې کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناټو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش خلافت یا دې ته ورته د څرمن منځته کېدل حقیقت لري وبلله. ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصر ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي او ناټو په دې برخه کې د افغانانو سره مرسته کوي. اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی راتلونکي کال جنوري تر یو دېرشمې وسنډي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویش نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه وختنه ومني چې بریکزټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دېرشمې وسنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پریکړه به د اونۍ په بهیر کې د لیکنې مراحلو له لارې رسمي شي. دا دی هوکړه لمخې کچيري له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق رامنځته شي. برتانیا د جنوري تر یو دېرشمې مخکې له دې بلاک وتلی شي. دا ټاسک لخوا د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان په بروکسل کې راټول شوي سو له دې ټولنې د برتانیا په وتلو کې ځنډ تصویب کړي چې ټاکل شوی و د اکتوبر تر یو دېرشمې نیټې له دې ټولنې ووځي. دا له 2014 میلادي کال راهیسې چې برتانیا کې په دې اړه ټول پوښتنه وشوه دویم ځل دی چې د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو ضرب الاجل تمدیدېږي. او امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په سوریه کې د ابوبکر البغدادي د وشل کېدو هر کله کړي خو ټینګار کړي چې دا به په سیمه کې د داعش د وسلوال ډلې د خاتمې په معنا نه وي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې په کونړ کې پر ډیورنډ کرخه د افغان او پاکستانی ځواکونو نښتې اوس هم روانې دي. په نورو موضوعاتو کې، پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یوه کارپو سره په مرکه کې شریکې کړي.
مهم شفافیت دی، مهم دی دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
د پکتیکا د صحی مرکزونو ستونزو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ژمي په درشل کې د بیو لوړېدو په کابل کې بېوزلې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشین خو ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي دپاره چې د خپله ګزاره مزارفې باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپېریال اونیز پروګرامونه واورئ. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړی د دې خپرونې لومړی موضوع ته، په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ خال خال ډزې اوس هم روانې دي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې نښتو کې تر دې دمه لږ تر لږه درې مېرمنې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته چې دا نښتې پکې روانې دي تللی دی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، په نړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه هغه ځای کې چې نښتې شوې وې اوس وضعیت څنګه دی؟ دا اوس چې تاسو هلته یې
من تکل صاحب، همدا تقریبا 15 دقیقې وړاندې ډزې بندې شوې د دواړو طرفونو نه او مخکې ډېره زیاته ډزه وه. د سهار د پاو باندې 9 بجو نه شروع وه تر دغه څو شېبې وړاندې پورې ډزې روانې وې. دواړو خواوو د درنو توپونو ډزې کېدلې. پاکستان طرف دې خوا ته په کلو باندې، بانډو او کورونو باندې ډزې ډېرې کولې، خو تر اوسه پورې د کم زخمي یا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه شوی. خو اوس همدغه شیبه د 201 سیلاب کلي اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی عدل فراغ او مونږ ته ویل چې دوی ته د مرکز نه ټلیفون شوی دی، هدایت شوی دی چې نور اوربند وکړي، ځکه پاکستان ته مې غوښتنه کړې ده چې خبرې ستونزه د خبرو له لارې حل کړو او باید دواړه طرفه اوربند وکړي. نو دوی هم خپلو اړوند ځواکونو ته امر وکړ چې نورې ډزې مه کوئ، د همدغې شیبې نه ډزبندي شوې ده، بیا ډز نه دی اورېدل شوی. تکلیف
بله، او په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی انوري صاحب چې یو شمیر کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپلو مینو او کورو کلیو پریښودو ته اړ شوي دي. تاسو ته یې شمیر معلوم شوی؟
بله، نه تر اوسه پورې تکل سر دغه بې کوره شو خلکو شمیر نه دی معلوم شوی، خو کوم ځکه چې د چا خپل خپلوان دی عملته ځان رسولی دی او سری سوری تکړه په اصطلاح، خو دلته ولسوالۍ کې ویل کېږي چې تقریبا سلګونه کورنۍ د کورونه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. د کره شمېره نه ده معلومه تر اوسه، خو هلته هم اوس هم یو شمېر کورنۍ پاتې دي د ډزو له امله چې ایسارې پاتې شوي وي. نو وروسته به معلومېږي چې څومره کورنۍ بې ځایه شوي دي او څومره هلته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
او په نړۍ ولسوالۍ کې دغه سمندر پوسته چې مخکې تاسو په خپلو راپورونو کې هم ویلي وو، په ځینو نورو راپورونو کې هم ویل شوي وو چې په مغه ټکی کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوي وي، دا کوم ځای کې ده او له ستراتیژیک پلوه څومره اهمیت لري چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د هغې په سر باندې جګړې ته نږدې شول یا ورسېدل؟
من دا ډېره مهمه پوښتنه ده تکل صاحب. دغه سیمه چې ده دا بالکل د بریکوټ په سر باندې ختیځ لور ته پرته ده، او دغه ساحه چې ده که چېرته دا پاکستان ونیسي دغه ځای، نو ټول ساحه چې ده د بریکوټ نه نیولې تر ناړۍ ولسوالۍ تر مرکز او لاندې ساحو پر دا دوی د څار لاندې راځي، او بیا به بل څوک پکې افغان ځواکونه دا څوک حرکت نه شي کولی. همدا اوس په بریکوټ کې دوه کنډکه د سرحدی ځواکونو پراته دي، همدارنګ ملي پولیس پراته دي، هلته نور محلي پولیس پراته دي. یعنی بیا هلته دغه د خلکو په وینا باندې او د امنیتي مسؤلینو په وینا باندې دلته بیا غزینو کې د افغان ځواکونو شتون دی معنا دی، ځکه چې هغه مهم سر به ونیسي. خو اوس داسې د 201 پلې لیوا قومندان وایي چې هغه ساحې ټولې خالي شوي دي، پاکستان شاته تللی دی، او په دغه شرط باندې دوی اوربند کړی دی چې دوی به دغه ساحه پرېږدي او لکه څنګه چې تنې پاکه شوې ده.
بلکې لاندې راته ووایي انوري صاحب چې جنگ هم د همدې پوستې په سر پیل شوی و او کبل دلیل درلود؟
تکل صاحب، اوس خو سمدستي چې کوم دا جنگ پیل شوی و د همدغه پوستې په سر و، دې ته نږدې ساحو کې هغوی پوستې جوړولې چې تر څو دغه پوسته د خپل کنټرول لاندې راولي، او د دې نه وړاندې پروسه کال یا بل کال په دغه ساحو کې جنګونه شوي، ارندو ساحه کې په دغه ځینو کې جنګونه شوي، دواړو خواو تلفات لیدلي وو. په نور سرحدي سیمو کې هم افغان ځواکونو ورسره وخت نا وخت جنګ کړی دی، خو دغه ځل چې پرون چې کوم جنګ شروع شوی و هغه یوازې د همدغې پوستې په سر باندې جنګ و، او چې اوس تقریبا د اوربند حالت ته خبره رسېدلې.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ څخه د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو د وروستي وضعیت په اړه جزئیات راکول. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی او محدودیتونه یې لګولی دي. دوی وایي هر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته خلک البته شکایت کوي چې دوی وایي چې موږ د پاکستان د سفارت مخې ته راټولیږو خو ویزه نشو اخیستلی. د پاکستان سفارت وایي دا اقدام په پاکستان کې روان وضعیت ته په پام سره کړی دی. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
له هغې وروسته چې پاکستان افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی، په کابل کې د دغه سفارت مخې ته ویزو ته د اړو افغانانو کتارونه هم اوږده شوي دي. یو شمېر کسان چې د ویزو د اخیستلو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راغلي وایي د پاکستان نوی تصمیم ویزه اخیستونکو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. گلستان یو له دغو کسانو دی چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې په انتظار دی.
مشکل له څنګه دا نن مې ومه ورځ ده سلته شپه کومه څه څوک پیسې ورکوي هغه نر غوندې ځین نه نوځي کمیشن کاران ستا 15000 پیسې څوک وسلري هغه ورکوي هغه په الله نه نه بازي بیګه مخبل لګوي ځلک.
تراب او اسلام الدین هم له ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره کمیشن کاران د یوې ویزې په بدل کې 10000 افغانۍ اخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې دغه ستونزې هوارولو ته ډیر ژر اقدام وکړي.
دا درې بشپړ شي زمونږ ویزه نه لګيږي بیګارالو بس اسکر رالو علاقه کولای وسو سړک نه خو غړې وسو بس ویزه مونږ کې وزه سره وسو کوم چې پیسو ولا دی غیر کار کوي مونږ کار نه کوي
لس زره دو لس روپۍ غواړي زمونږ دومره واس نشته لس روپۍ مزدورۍ لزو پاکستان نه او دوه مونږ له ویزې نه وای دا به اخر څنګه شي بس دا درخواست دی چې حکومت له چې دا کار دې اسانه کړي
په خاطر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم دغه سفارت د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه کمه کړې وه او ویلي وو چې یوازې ښځو او ناروغانو ته ویزه ورکوي په ورته وخت کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان وضعیت ته په کتو پاکستان ته به د افغانانو لپاره د ویزو په ورکولو کې کموالی راولي په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د یک شنبې د ورځې په ماښام په دې اړه خبریالانو ته وویل
There is no neighbor of Afghanistan which provides these many
visas. His governor hewat afghanano ta dumra visa na workavi. Mukta afghanano la para da visa pa workawalo ki azad chaland laru. Kho ka fasad maujood wi haga da safarat la angar na bahar dai.
Daga safarat pa khpala khabar paana ke da ham weili che patiro na ham myash tu ke salor lakao 50000 afghanano ta visa workidi de. حتسم وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو خو له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګ نشول پاکستان ته هر ورځ په زرګونو افغانان زی راځي ځینې درملنې ځینې سوداګرۍ او ځینې د دوستانو لیدو ته ورځي خان محمد سین آزادی راډیو کابل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د ازادي راډیو خبرونه اوري د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکوي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لمرنیو نتایجو په اعلان کې ځند درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي د دې شبکې مسؤولانو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دې ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په درویشتمه او وروستۍ به د لیندۍ یا قوس په 15مه نیټه اعلان شي امید ظاهرمل له کابله راپور راکوي
وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د عقرب میاشتې تر درویشتمې نیټې وځنډاوه دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړي او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي
اصل 2014
دی ویل 2014 میلادي کال رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي محل ویش تر پخو لاندې کیږي دا عمل د منلو نه دی که د کمیسیون ارشیف ته مراجعه وکړي خپل ویلي چې بایومیټریک د سګاو څخه ګټه اخلي او کولای شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي نتیجه ابتدایي اعلان وکړي
څارونکو بنسټونو د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي دا بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کیږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کراتوب د سرعت قرباني کړو زموږ دلایل پر ځای دي ځنډ درغلی په معنا نه دی بلکې د خلکو د رائے د ساتنې او درنو پایلو د اعلان په معنا دی
ملت افغانستان هست
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ او همدا عملونه تخنیکی ستونزې د کمیسیون ضعیف فعالیت له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالیږد یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغیړي وخوده که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې بعد د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه نیټه اعلان کړي خو څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولی چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډېږي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پریکړه ده
د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو په نقص تورنوي خو وایي چې د رایو په شمیرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو تر په اړه تر پختلې دي چې تر دې دمه د کمیسیون لخوا شوی
دا صراحت لري په قانون دی ټول تاکونو کې چې تر عمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولای او دې څو واره دا کار کړی دی هغه جدول دی د وخت دوی ټاکلی وو دغه په مطابقت او د تر عمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملی کړی وو مثلا ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو سکوین یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچي ناوخته ده اعلانې ده خو هغه د طرز عمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي دغه له خاطره دا مخالف قانوني یو عمل دی مګر دوی خپل دلایل ورته لري وایي دا جاري ده دغه فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سر کې تعمین شي دا کارونه موږ کوي
ډاکټر صاحب اساس له نظر اول کمیسون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي اساس له نظر دلیل څه دی
دلیل زه فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټواله ده او لبل خو ناچاري ده ناچاري منظور دی چې کله کله مداخله کیږي د دې په کارو کې د نوماندانو لخوا فشارونه راځي د میډیا فشارونه او هغه فشارونه دی مجبورې چې خپل طرز عمل د پخولاندې کې او هغه مو نسی کولای چې مراعاتی کی زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل هم دا دی او دی هم غواړي چې قانی کی ټول نوماندان او دا رقم شفافیت مې سراوړي چې سبب دی و نسی کولای چې یو بهانه جوړه کړي لږه خاطره طرز عمل نقدي کی زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرز عمل کریکتیا هم کمبل شاید پردی شاتنی هدف شفافیت دا مهم نه ده مهم شفافیت دی مهم د دې چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري او واقعي رائے د افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس
تاکي یو مسله بل دا ده کچيري البته اندېخنه ده کچيري ورستي پایل د قوس په 15 نیټه اعلانېږي لکه څنګه چې ویل شو بیا شاید جمعي او سیاو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په جمعي کې انتخابات نه کیږي نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي نه نوي کال ته فکر کوي چې دلته د قانوني اړخه دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي
دلته خو بیا ستونزه دی اساسي قانون ده لذي لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نه وسوي دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي د دویم پړاو موږ په خو آمدانه د مراد کړي او دا شونې نه ده او اوس هم دا امکان نه لري حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایج اعلان وشي هم دا اوس هم کوسي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور لمیاست نه دی آینده کال ټول ټاکر وسو کولای دی لپاره چې خدا خو ابتدایي نتایج دی او پایلې دی
د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري د ژمي پر رسیدو سره د سوانګ د موادو بای لوړې شوې دي کابل خاریان د حالت ډیر اندېښمن کړي خو کابل خاروالي او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سوانګ موادو د بایو د کنټرول لپاره کوم لایحه نه لري لکابل ناجیا ساپي د ازادي رادیو خبريالا د کابل خار وټونو تاتللې او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي
ګلرحمن په ژمي کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي وایي سکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي لپاره چې ژمی را روان ده
لرګي به راشي نه خو ګران دي تر ګازم قیمت دې دغه قیمت دې دې پر چې د خپل گزار مزار په باندې البته جام خپل نه په کری باندې وسی خو مسله دې پر موږ راشي نه ټولو
د ژمی په رانګدې کې دو سره یو ځلې بیا د سونګټوکو به مخ په لوړېدو دي. کابل ښاریان هم دې حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګټوکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه یغنې نو په چی به واخلي لرګي. موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ زر ارزاني راسي نرخونه راکته سي. لرګي ارزانه سي منګي وا
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکي حاجی اسلام مول لرګي زکه قیمت شوی چې وس ډیر لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي
ایلات سپیس کې کامیاب تاسو
د لرګي د بیل لوړې دوه لامل د چتننه په هواد کې نه پیدا کیږي او تر ډیر له بهر څخه راوړي دوه یو خروار لرګي مونږ په ډیر لاسو تر 4000 کلدار واخلو او دلته له وزرو تر 8000 افغانۍ پورې پلورو
که څه هم کابل خاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځنګړې لایحه نه لري خو د کابل خاروالي ویاندې نرګس مومند یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د سونګ توکو پلورونکو غوښتل چې بای راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري
همون د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هله کو ترڅو دې لپاره چې خلکو سره همراسته وکول شي څنور په خنه کې په دغه برخه کې همکار اوسي
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغه بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې د دغه وزارت ویان سمیر رساوي پرتلونکي کې به په دې اړه غور وشي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورځو یوې بلې مسلې ته د پکتیکا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري د پکتیکا یو شمیر مدني فعالان اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کیدل د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلی چې روغتیایي خدمات کمزوري شي د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیته دي لکه چې او ایچ پی ایم اداره راغلی ده درمل بې کیفیته سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي همداشان په هغه سیمو کې چې هغه ته زیات پرسونل ضرورت ده چې باید نور پرسونل په دندو وګمارل سي دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غواړي سي غماشات سي کوم دغه دوی ته بچت سي
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیږي یا بیخ نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بیخ ټیټ ده د درمل دې سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې
خو د پکتیکا د روغتیایي ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځنستونزې افغانستان شمول او بلله نو موري وایي د روغتیایي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکو موجود دي د پکتیکا د روغتیایي رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي وایي
دا موږ څنګه کوي ځکه کوم دوا چې افغانستان د قوانینو مطابق واردېږي قرارداد کوونکي موسسات همغه دواګانې خریداري کوي او کلینیکونو ته سپلای کوي خوشبختانه موږ پکتیکا کې ډېر تعداد کسان دا د تشکیل نه اضافه نیولې دي زه به درته ویم لکه په یو بیت کې په تشکیل کې لابراتوار نشته نرس او ډاکټر دواړه نشته خو موږ د کلینیکونو کې نرس هم لرو روغ لابراتوار لرو په ډیرو کې
په پکتیکا کې د عامه روغتیا پر ریاست په داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په پکتیکا کې هیڅ ښځینه ډاکټره نشته ولې د دې ولایت د روغتیا رئیس په وینا اوس نه یوازې دا چې په ولایتي روغتون کې د یوې متخصصې تر څنګ درې ښځینه ډاکټران لري بلکې د دې ولایت په ورګونو ولسوالۍ کې هم ښځینه ډاکټره شته احسان آریان ازادي راډیو پکتیا
عزیز رحمان لننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ د جودري کلی پیښه یوه ستره او نه هېرېدونکې پیښه وه چې د دې پیښې ترسره کوونکي مسلمانان ندی. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د ننګرهار په یو جومات کې له برید وروسته د خلکو آزار د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته ورسید، او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، د ملکي وګړو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه نورې وسلوالې ډلې پام کوي، څوک یې د سپر په توګه کاروي او څوک یې بیا په توپونو ولي. دولس بجې او بخې څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو اوس اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي، پاکستاني ملیشو نن سهار بیا د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو ډزې کړې دي. افغان حکومت وایي په پیکینګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره یې د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی، او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه چې د پیکینګ خبرې کله کېږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي. اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی د راتلونکي کال د جنوري تر یو دیرشمې وځنډوي. د اروپایي شورا مشر نن پر خپل ټویټر وویل، د اروپایي ټولنې وویشت نورو غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه غوښتنه ومني چې بریکزټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دیرشمې پورې وځنډول شي.
د امریکا د کانګرس هغه پلټنې چې آیا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اقدامات له اساسي قانون سره په تضاد کې دي او کنه، او کېدای شي پر اساسي نوموړی استیزا شي کنه، روانونه پر سپینې ماڼۍ متمرکز شوې دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له یوې مودې راهیسې هڅې پیل کړي چې ولسمشر ټرمپ استیزا کړي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په دغه څېړنه کې چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د دریو کمیټو لخوا پر مخ وړل کیږي، د ملي امنیت د شورا درې پخواني او اوسني چارواکي چې تر ټولو مهم پکې ټیم موریسن دی په نښه شوی. ښاغلی موریسن د روسیا او اروپا په چارو کې د ولسمشر ټرمپ جګپوړی سلاکار دی. نوموړی به د سپینې ماڼۍ لومړنی برحاله چارواکی وي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا په یوه استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو، استخباراتو او د څار کمیټې هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا ولسمشر ټرمپ له خپلې دندې او صلاحیتونو د ځان په ګټه او سیاسي اهدافو لپاره استفاده کړې کنه. موریسن به چې ګمان کېږي د اوکراین له ولسمشر سره د ټرمپ د ټلیفوني مکالمې په وخت حاضر و، لومړنی کس و چې په دې استماعي غونډه کې برخه اخلي او په دې اړه معلومات ورکوي. ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسک سره په دې ټلیفوني مکالمه کې له هغه غوښتي و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه یو مهم احتمالي سیال ګڼل کیږي څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې جو بایدن هغه مهال له دندې په اوکراین کې د خپل زوی لپاره د سوداګرۍ چارو لپاره ناوړه استفاده کړې وه. امریکایي جګپوړي ډیپلوماټ ویلیام ټایلر چې په اوس وخت کې په اوکراین کې دنده ترسره کوي، د اکتوبر په 22مه په استماعي غونډه کې د موریسن نوم اخیستی و او ویلي و چې هغه د ټرمپ د خبرو شاهد و چې هڅه یې کړې وه د اوکراین پر ولسمشر فشار راوړي چې که یې غوښتنه پر ځای نه کړي نو پر کیف به شاوخوا 400 میلیون ډالر مرسته بنده کړي. په نورو چارواکو کې د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن مرستیال چارلز کوپرمن دی. د راپورونو له مخې کوپرمن له دې مخکې د کانګرس یوې کمیټې ته په څرګندونو کې د ټرمپ اقدامات تر پوښتنې لاندې راوستي وو. خو تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا کوم چارواکی یا ټول چارواکي به په استماعي غونډه کې ګډون وکړي، ځکه ټرمپ ژمنه کړې چې د دې پلټنې مخه به نیسي. خو دې ته په پام سره چې د دغې پلټنې بهیر ګړندی شوی، داسې ښکاري چې کانګرس اوس غواړي په سپینې ماڼۍ کې دننه پر چارواکو تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو درې
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوء تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذی ده، سالو خولې له منې سواله شپه وغونډه خان خوب وسره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
و ولی یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته کیږي.
کله کله داسې ده چې غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم د یو مرض لکبله یا غذایی مواد نشي اخیستله او یا هم په جذب کې مشکلات.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځوکۍ اخته شوي دي. بیا له ډاکټر سره هم مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه 4 یې له وادې څخه پاتې دي. نو زه کولی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیې اخته دي. په افغانستان کې د تغذیې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړې، ورته غوږ شئ.
اول دار تو وای چې دا پرې کې دي، دا د الګ د کنجلۍ
ده.
د څومره وخت ده؟
اته میاشت ده.
د اته میاشتو او دومره وړکۍ پاتې ده، دا ولې؟
دا مریضه شوې ده، دا سوی تغذی شوې ده.
ولې سوی تغذی شوه؟
داسې وږې وه، شیدې مې نه وې.
هیڅ شی دې بل نه ورکول؟
نه، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکول.
شیدې دې ولې نه وې؟
لا اول زیاتې وې، پس تاتې بیخي وچشوې نشته.
بیا دغه وړکۍ ماشومې ته څه تاسې ورکول؟
ډوډۍ ورکوله.
او ډوډۍ بیا سوی تغذی کړه؟ څومره وخت کېږي چې داسې سوی تغذی ده؟
چې پیدا شوې ده همدغه شی ده، بیخي نه چاغېدله نه ښه کېدله.
اوس دلته راغلی، کوم شیان ورکوي دې ته؟
دې ته اوس شیدې ورکوي.
ښه، نور بچی لري؟
و یوه هلک نجلۍ ورته.
هغه هم سوی تغذی دي؟
زوی مې ښه وه، بله نجلۍ همدغسې وه.
سوی تغذی وه؟ هغه څنګه ده اوس؟
هغه ښه ده.
ترې خپل نوم راته وایه.
ملایکو.
له کوم ځای راغلې؟
پلچرخین.
له چا سره بستر یې دلته؟
له دغې لور سره مې بستر یې.
په دې لور دې څه سوي؟
ما خو بلګون کې انار پیدا شول. بیا ما شیدې ستا ده، اوس مې ستا له تای ورکوم، خو نه مړېږي. نه مړېږي، هغه ده یو مې کور کې پرېښودلی، مې راوستله.
اوس په دې څه سوي؟
دا هغه کمزورې ده، تغذی ده.
څومره وخت کېږي چې دا سوی تغذی سوي؟
لس میاشتې نه دي، دواړه. یو مې کور کې پرېښېده او مې راوستله.
اوس څنګه لږه ورځ دې چې بستر کړې دلته، کوم زره ښه سوي؟
نن یوازې ما اخیسته.
څومره وخت به نوره دلته د بستر یې؟
ولاکه خبره یم، مثلا معنه کوي، دوا ورکوي، شیدې ورکوي، شپه غونډه خان خوب سره تېروي، پمپر ورته بدلوي.
څومره زاړې، څومره چیغې وي، اوس خو ویده ده؟
نه، اوس ویده شوه، شیدې مې ورکړلې.
دلته په دې اتاق کې خو سوی تغذی ماشومان زیات دي، یو بل ته به هم ورسو. له مور سره بې خبرې وکړو. دا ماشوم خو راویښ سوی یم، د چوشکې خوله کې ده. درته وایه چې نوم دې څه ده او له کوم ځای راغلې؟
باسره له پلچرخي.
په دې څه سوي دي؟
دا سوی کاغذي ده.
چې دا
سوی تغذی؟
ولې درنه سوی تغذی
دا شیدې نه خوري، زیل وسره کې خپل دې مور شیدې نه خوري، زیل کې وسره.
څومره وخت کېږي سوی تغذی سوی؟
داسې پیدا سه یم، داسې ده چې پیدا سه یوه پاوکام یوه کیلو وه، اما سې وه وه بیا همدې غوا شیدې ورکولې. هغه سره نه ښه کېدله، نیسال کېدله، بس سفره به کوله. بیا هم دلته راړه، دلته یې وتله، لولي وایي دا سوی کاغذي نه ده نه. بیا ما ته یو لوته قدرت دا ښار، بیا دلته راولېږلو، وایي دا سوی کاغذي ده. سنګستار کلته.
نو د غوا شیدې د چا په مشوره ته ورکولې؟
بس خپله یې موږ ورکولې.
که خپل سر بلاخره نجلۍ سوی تغذی سوه؟
شیدې نه پرې لګېدې، پوټې شیدې سفره یې پرې کول، بېرته یې راګرځولې.
اول دې ولې ډاکټر ته نه راوسته؟
ډاکټر ته نه راوسته، دلته شیدې راته ولېږلې، هغه هم بیا ورته واخېستلې، هغه سره هم ښه نه سوه. اوس هم دلته راړه، دلته شکر ده ښه ده. اوس
څومره نارامي کوي، څومره زاړې؟
2 شپې همداسې ورسره ناست وم دلته، داسې ښه ده، روغه سوه، دلته ډېره ښه سوه.
څه شي سره ده ښه سوه؟
دا دغه شیدو سره ستنه سوه.
اوس ښه ده؟
اوس روغه جوړه ده.
په دې بل کونج کې یوه بله مېرمن ده چې دا هم له خپل ماشوم سره دلته بستر ده. نوم دې راته وایه.
اجر غزنه. ما ماشوم مریض ده.
څه پیسې وي؟
پړسېدلی ده او تبه کوي.
چې پړسېدلی ده، ډاکترانو څه وویل چې ولې پړسېدلی؟
ډاکترانو ډاکټرانو خدای به جوړ کړي. سم
چې دې ورکول په کور کې ده ته؟
ډوډۍ نه ورکوله.
له چی سره؟
د شیدو سره.
بل چی؟
بل له شیدو سره. نه ورکول، خالي شیدو سره.
خالي شیدو سره.
د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې خوارد وکی ماشوم د مارک تر بریده رسولی شي. دا سمه ده چې د افغانستان اکثره کورنۍ کمزور اقتصاد لري، خو بیا هم که دوی وغواړي او پوشي نو دومره غذایي مواد په هر کور کې پیدا کیږي چې د دوی ماشومان له خوارد وکی څخه وژغوري. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې د خوارد وکی نښې نښانی کومې دي.
خوارزوکی یا سوی تغذی یا مل نوتریشن عمدن خینخانی زبا پا دری کتگوری که در تا تقسیم کم. اول منگا دری رقم سوی تغذی لرو، یاو تا اودیماتوز وی چه پا آقا که ماشوم پرسیده لیوی، دو شکل چه آقا تا منگا واسطت وایو، پا دی که دا ماشوم دا تحت جلدی شهمی کتلات چه کم دی او عطا ازلی کتلات دا زاب شوی او ماشوم پوست وردو که. او دریم شکل د دې دوړو مکس ده، یعنی که د ماشوم د صدر وکتل شي په دې کې تاسو وګورئ چې پوست لاندې راسن په عضلات دي خپې به پړسېدلې. عمده اراض ولایم په دې مرسموس کې مهمه خبره هم دغه د وزن بایلل دي، او کله کله په شدیدو شکلونو کې داسې منسرازي کړي د ماشوم دغه د سوري ناحیه وګورئ دا پوستکی کش کې لکه خلطه ای پتلونی چه آغوسته وی، دا پوست دومره ده پا زن بانده پیستولا لوی شوه وی. ورسره دغه ماشومان دیر نارامه دی، اکثرا پا دنور ناروغی و نخی نخانه هم ورسره وی، پا جلد که تغییرات مسترازی، پا زمن که دودی اشتیا خود زایی شوی نوی، یعنی دا ماشومان لا هم اشتیا لری که غذایی مواد ورتا برابر شی دیر زر بر تخبل وزن اخلی. بل شکل چه آغا پرسیده لی شکل ده پا دی که ماشومان بی علاقه آرام او په زمن کې په دوی کې د نورو مایکرو نیوټریټونو یا د ویټامینونو او منرالونو د کمبود نښې نښانې ډېر په وضاحت لیدل کیږي. د دوی جلد متفلسه وي، کیدای شي چې په جلد کې ټاپې لکې موجود وي، جلد یې داسې سخت وي، او حتی کله کله په جلدونو کې د لوی لوی درزونه او زخمونه هم منځته راغلي وي. په سترګو کې د هغه د ویټامین ای د کمبود علائم واضح معلومیږي.
په ماشومانو کې خوارځواکي یا په عامه اصطلاح د عام خلک چې سوی تغذیه ورته وایي دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
په ټوله نړۍ کې د ماشومانو لپاره دا یو د صحت عامې یا د عامې روغتیا یو لوی پرابلم ده. دا ناروغي ډېره وژونکې او مایبوونکې ناروغي ده. هغه مریضان چې په شدید و سوی تغذی اخته دي، په دوی دغه دفاعي سیستم هم ډېر ضعیفه ده. حتی د دوی دغه تداوی هم د نورو ماشومانو د تداوی سره باید فرق وکړي، او برعلاوه ده چې موږ هغه مرض تداوی کړو باید د دوی د تغذی حالت هم اصلاح کړو. شدید خوارځواکي په خپله یو د دلایلو د مرګ د ماشومانو ده.
ولې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي؟ آیا دا ارثي مسایل دي که د کورنیو بېغوري ده که بېوزلي او فقر ده؟
دسته ده چه غذایی مواد موجود ده، ولی ماشوم ده یو مرض لکبله یا غذایی مواد نشی اخیستله او یا هم پا جذب که مشکلات ده. او بل دول دسته ده چه غذایی مواد نشته، ماشوم نور صحتمنده ده خو غذایی مواد نشته، چه داد که دهشی چه ده فقر غذایی او داد غربت لکبله وی. خو کل کل که دهشی چه داد ده ده به اصطلاح فرهنگی و کلتوری مسائل او د فامیلون و پو هم پکی رول ولری. مثلا تاسو بلیدلی شو یو فامیل در چه دیر مالدار ده، ولی نپویگی چه خپل ماشوم تا کوم غذا پا کوم وقت که ورکی، او عجیب و غریب و پریزونه. مثلا ماشوم چه پشیری اختکی پا فامیل که ورتوایی چه دیتا غولی ورنکی، دیتا مثلا تاسو غخ ما ورکوی، دیتا فلانی شای ما ورکوی، در حال که چه دا آغا ضرورت ده. یا خوانه مرس شده بل خوانه پریز، او پمده ترتیب دا ماشوم زی خوارزواخی خواده. لوی لامله چه تروس پوری پیدا شو آغا فقر غذایی او به اصطلاح غربت ده. خو و امراض مشته شه سبب ده سوی جذب ده یا عدم ده جذب ده غذایی موادو که گیه، و استاستا ماشوم زی داغه ناروغی پر بنا زی خوارزواکی تا، او بل هم داغه فرهنگی کلتوری او امدارنگا خوصا ده مند و ده پوهی ده کشه پوری هم ارتباط لری.
رئیس ده افغانستان پلو رو پرتو سیمو که ده اکثر و کسان اقتصاد دیر خرابه ده، خودوی اغت سن نلری چی باید ماشوم تیور کری، نو دی تاسی مشوره به غوته چی پا هم داغه کم چی چی دوی پا واکی لری چنگه پا دیو توانیگی دیسی خواله برابر کی چی دی دوی به چی پا خوارزواکی اختنیسی؟
ډیر ښه. اول مهمه خبر دا ده چې د مور شدې اصلا اقتصاد نه غواړي. کله چې ماشوم پیدا کیږي از ما توصیه داده چه اول زر تر زره دی ماشوم تا پا اول دقایقو که ده مور شده شروع شی ده مور شده تر شپگو میاشتو ادامه ورکلل شی سلفی سده تنها ده مور شده ده شپگو میاشتو نوروز تا متمم غذا شروع شی ده غذا حتمی نده چه قیمتی غذاوی گوره پا هر کور که دال پیدا کیگی وریج پیدا کیگی وڑا پیدا کیگی غوارشتا مال گشتا بورشتا دمدغ مواد و ندوی کولشی چه مختلف غذاوی جولی کی پا اطرافو که تاسو پویگی چه حال تا چون چرگانشتا اگیشتا چون غوایشتا حال تا مستشتا کلو کرشتا نو حال تا سبزیجات و میواجات هم حتما پیو فصل که یا میوا پیدا کیگی مهم داده چه دیدغ غذا و نچه رقم استفاده وشی کلا چه ماشون شپگ میشتی نشو شپگ میشتو نوروز تا متمم غذا پا اول که باید نیمه جامعه دا غذاوی لکه گوره اگره شروع برند لکه شروع دی ترکاری یا جوشی کلی اگی هم دا رقم مستی اگه حبوبات چه پا کور که پیدا کیگی دا اگه حبوبات و گرد ورد جوش اول لکه نخود لوبیا وریجی غنم دا طول چه پا دیک که واچه وی گردی که او دیتا بخار ورکی دمدغ ندیر خواه غذا جوریگی که ماشوم تا ورکلل شی تاسو مطمئن و سی شی ماشوم به خوارزواکی خواه تا لرن شی
دیر زیاد منه نزونده گوسی
منه نه لطاسو
قدر منه دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه که چی است اللام و مال او ملگره
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینگ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهي د لوبو میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم په دې لچې روغ او جوړ وسی د لوبو میدان د دیونې په خبرونه کې د نن ورځې سپورتي خبرونو ترڅنګ به ووري چې ولی د وشو افغان ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې کوم مډال تر لاسه نشو کړای پر دلایلو د دې فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره خبرې کوو
خو مونږ ورزشکارم داسې نه وو مونږ په فیسبوک نه هم په د سایتونو ما چوڑې ده چې خلک به ګوري مونږ یعنی په نمره داسې شو یا دوه نمرې درې نمرې توپیر وو
دا شاند افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې یو لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي
اوس مونږ آمادګي ده د خارجي مسابقات ته چې په هغه مسابقات کې پنځه تیم اشتراک کوي
خو په پایل کې د نن ورځې ورزشی خبرونه اورو چې امید ظهیر ملي وړاندې کوي
د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو کم عمر ځوانانو لوبډله د اسیا جام د 2000 کال د مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته ورسیده د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د سیالۍ چې د اسیا د شپږ سلويخت هیوادونو ترمنځ په 11 ګروپونو کې دراتونکو نومبر میاشتې په شپږم نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په لسم نیټه پای ته رسیږي د دې فدراسیون د نشراتو مسؤل شمس امینی ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبډله په شپږم ګروپ کې د عربستان ازبکستان او هند سره سیالي کوي د سیالۍ د سعودي عربستان د الخبر خار په شاهزاده مسعود بن جلوی لوبغالی کی کیک په جلال آباد ښار کې د نشئی توکو د مخنیوي په هدف د کرکټ د لسو لوبډلو ترمنځ 200 سیالۍ پیل شوې دا سیالۍ د شایق مطبوعاتي نتورک او میټرو ادارې په مالی ملاتړ کیږي د شایق نتورک یو غړي او ژورنالیست نجیب الله ساحل د پرانست په مراسمو کې یادونه وکړه چې د دې لیگ له جوړولو څخه یې موخه د ځوانانو ترمنځ مینه او ورورولي او د سولې پیغام رسول دي په دې سیالیو کې د سفارا ډیو شرق رادیو ټلویزیون د فدراسیون ورزشي خبريالانو لوبډله اصل کرکټ کلب لوبډله تندر لوبډله د چپرهار ځوانانو لوبډله د کرکټ ځوانانو د کرکټ اتلانو لوبډله او سپین غر لوبډله لوبي کی او د استرالیا د کرکټ اوپنر تو په هون کې ډیوډ وارنر خپل د 3 کلیزه د سلیز په وهلو سره ون مانځله 13 ورځې د خغلی وارنر د زګیدو ورځ سره برابر و د سریلانکا پر وړاندې په لومړی شل اوري سیالي کې سل منډي وکړه او ناس وزیدل له میدان ووت دا د کرکټ په نړۍ کې لومړی لوبغاړی شو چې د خپل زوکړې په ورس سلیز و
زموږ غږ له ازادي رادیو ناورې د افغانستان د وشو ملي لوبډله د چین په نړیوالو سیالیو کې لکومي بریا پرته بیرته افغانستان ته ستنه شوه دا چې د وشو ملي لوبغاړي ولې په دې سیالیو کې د کومډال په ګټلو ونتوانیدل د افغانستان د وشو فدراسیون له رئیس سید رحمان یورش سره مو په همدې اړه ځانګړي مرکه کړي او په سر کې مترې پوښتنه کړې چې د چین د سیالیو په اړه معلومات راکړي
امونگ تیم چې په دې مسابقه کې ګډون کړی دا مسابقه جهانی مسابقه وو تقریبا سل کشور اضافه تر په دې کې ګډون کړی وو. مونږ نه کسان وو، شپږ ورزشکاران وو، یعنی پنځه تنه ساندا یا هغه کسان چې په میدان کې دا مسابقه کوي، یو او بل دا د تالو مسابقه وو چې دا نمایشي مسابقه لري، دغه فارمونه ده، فارمونه اجرا کوي، او دوه مربیان وو، دوه بخښ کې، او یا هم د تیم منیجر یا د تیم رئیس وو چې مونږه په دې مسابقه کې ګډون کړو.
لاسراوړنه سوا د دې مسابقه
په دې مسابقه کې مونږ خو هیڅ لاسراوړنه نه لرو، په دې خاطر چې بل مسابقه چې وو مثلا اولمپیک مسابقه وو، آسیایي مسابقه د اولمپیک وو، په هغه کې مونږ مدال واخیسته، جانی مسابقه ستاره جان مسابقه کې مونږ پخوا واخیسته، او په دې مسابقه خو هیڅ نه وو، په دې خاطر دا نه وو چې مونږ کسان یعنی ضعیف کسان وو، قوی لوبغاړي مونږ درلوده، قوی لوبغاړي مونږ سره وو، ښه مسابقه کړی وو، خو زور هم دومره وو، همرومره زور وو هغه سره، مونږ مسابقه هغه کسان چې مسابقه کوي همدومره زور وو، دا قهرمانان وو. پخوام مثلا خالد وټک په دې کې قهرمان یعنی مدالیست وو، قهرمان سړی ده، هغه هم ویل وو دا بلا نصرت الله حبیبي یعنی جهانی مسابقه کړی ده، هغه مدال هم درلوده، خو زور هم دومره وو.
یعنی مونږ د دینه نور قوي لوبغاړي نه درلودل چې تاسو وړې وې کنه، د دوی حریفان چې هغه قوي وو تاسو په نظر؟
نه، یو خو دا خو داسې په افغانستان کې دا قوي کسان وو، د دینه هیڅوک قوي کسان نه دي پدرشان کې. او بل خبره دا ده چې مثلا د چینایان چې دا بنیانګزاران ده، او چینایان یعنی اوله خبره کوي په جهان کې، اول مسابقه د دینام د دې مونږ قهرمانانم چینایان سره وو، په دې خاطر چینایان خو ډیر قوي ده، او یعنی مسابقه ختم شو، یعنی چینایان وګټل، خو مونږ ورزشکار هم داسې نه وو، مونږ په فیسبوک نه هم په سایتونو ما چوړې ده چې خلک به ګوري مونږ، یعنی په نمره داسې شو یا دوه نمرې درې نمرې توپیر وو، داسې نه وو چې مثلا زما ورزشکار هیڅ نمرې نه ده واخیسته او د چینایي ورزشکار شل نمرې واخیسته، خو درې یا څلور یا پنځه نمرې تفاوت ده په منځ کې. هغه قهرمان جهان دی، قهرمانان جهان دی، چینایي بنیانګزاران دی، او مونږ هم قهرمان جهان وو، خو په دې مسابقه نه شو همدومره وو.
همدې سیالیو ته په کتلو سره اوس د افغانستان د وشو سیالۍ یا د افغانستان د وشو فدراسیون په نړیواله درجه بندۍ کې وړاندې تللی دی که وروسته تللی؟
پخوا خو یو لسم ځای کې وو، مونږ یو لسم درجه ځای کې وو د جهانی فدریشن کې، اوس په دوه دیرشم راغله، یعنی داسې هم نه وو چې دوه دیرشم شو، په یو سل دوه او یا کشورونه چې دلته مثلا عضویت لري په بین المللي دا جهانی فدریشن کې، او دوه دیرشم ځای چې مونږ درلوده په دې خاطر چې مونږ رنکینګ درلوده، پخوانی رنکینګ درلوده، مثلا آسیایي مسابقه کې مونږ مدال لرو، د جهانی مسابقه کې مونږ پخوا مدال لرو، د ستاره دنیا په نامه مدال لرو، په دې خاطر چې مونږ رنکینګ یعنی په دې نظر چې وشو په دې رنکینګ کې مونږ د دوه دیرشم ځای کې راغلو.
د رنکینګ ترڅنګ نورې کومې ستونزې وي چې بالاخره لامل شوي چې زمونږ وشو د یولسم مقام نه زی دوه دیرشم مقام؟
خو اصلي خبره دا ده چې تمویل ورزشکاران باید مالی او اقتصادي تمویل به وشي، چې مالی او اقتصادي تمویل به نه وي خو نه کیږي، تشویق هم ډیر رول لري په دې کې، تشویق به وي، مالی اقتصادي تمویل به وي، یعنی کولای شي چې مونږ ورزشکاران به لوبه وګټي.
یعنی ستاسو مالی او اقتصادي تمویل نشته؟
نه نه، هیڅ نشته، هیڅ څوک مونږ تمویل نه کوي، صرف ریاست تربیت بدني او اولمپیک لګ تمویل کوي، مثلا په دې مسابقه چې مونږ زو مونږ ګډون کړی، یعنی ما قرض کړی دی خپل ځان، قرض کړی دا او ما تیم اشتراک کړی دا په دې مسابقه کې دا خو نه کیږي.
اوس موږ په افغانستان کې د وښو څومره لوبغاړي لرو چې تاسو سره رسمي ثبت دی او په کومو ولایتونو کې څانګې لري کنه لري؟ یوازې په کابل کې د لوبغاړي فعالیت کوي.
موږ په دیرش ولایتونو کې بنګزاري کړی دا وښو او تقریبا 15 زره کسان په دې وښو کې دا لوب کوي، تمرینونه ادامه ورکوي او تقریبا 400 مربیان لرو، شپږ بین المللي دوران لرو او 15 مربی بین المللي دوران مربیان لرو بین المللي ده. او داسې نه ده، دا یعنی تقریبا 300 مډال مونږ لرو، د جهانی نه اولمپیک نه بین المللي نه مډالونه مونږ لرو، کارمانان لرو، د اولمپیک کارمانان لرو، جهانی کارمانان لرو، لکه خالد اوته غونډې، نصر زره حبیبي غونډې، مونږ هغه کسان لرو.
یورس تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې 15,000 د وښو لوبغاړي لري، تبا دا په بیلابیلو ولایتونو کې دیوازې په کابل کې نه دي. لوی انتقاد دا موجود دی چې کله دغسې نړیوالې سیالۍ برابرېږي، لکه تاسو چې چین یادونه وکړه، یا په آسیایي سطح یا په نړیواله کچه باندې سیالۍ برابرېږي، لوی انتقاد دا دی چې حق یوازې د کابل لوبغاړو ته ورکول کیږي او ولایتي لوبغاړو ته نه ورکول کیږي. دغه انتقاد تر کومه حد رښتیا دی؟
دا خو په وښو فدریشن کې داسې خبره نه ده. مونږ تقریبا سلور میاشتې مخکې مونږ په دې کابل کې مسابقه د ملي مسابقه وو، ملي تیم مسابقه وو، ځوانانو او مشرانو وو. په دې کې داسې نه وو، یعنی ولایتونه هم ګډون لري، داسې نه ده چې کابل ده. هر څوک چې مثلا قوي وو، هر څوک چې یعنی مسابقه وګټل، داسې نه ده چې مثلا ولایت هغې ته باید ځای به ورکو یا کابل ته به ځای ورکو، داسې نه ده. مونږ ملي ده، مونږ ملي مسابقه واخیسته، ملي ده. اوس هم په دې مسابقه یو هغه د ولایتان مثلا د هرات ولایت یو کس وو، یعنی دا کسان چې مثلا په دې مسابقه کې ګډون کړی وو اول درجه وو، اولان وو.
ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسې. تانه مننه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د افغانستان د وښو د فدراسیون مسؤول سید رحمان یورشو اوس هم د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبغاړی کاوش حیدری د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
زه کاوش حیدری هم د افغانستان د ساحلي ملي لوبډله، زه شپږ کاله کېږي چې په دې لوبه کې لوبه کوم. په ملي لوبه کې مونږ ډېر افتخارات لرو. په دې ورزش کې زموږ افتخارات دا دي چې درې کاله مخکې مونږ په ساحلي مسابقاتو کې د آسیایي سیالو وو، په هغوی کې مونږ د څلورم مقام ترلاسه کړو. اوس زمونږ آمادګي دا د خارجي مسابقات ته چې په هغه مسابقاتو کې 15 تیمه اشتراک کوي، لکه چې چاینا ده، چاینا، تایلند، ویتنام او مالیزیا، دا تیمونه په دې مسابقاتو کې دي. او مونږ هیله لرم چې په دې مسابقاتو کې د قهرمانی مقام ترلاسه کړو. دغه مسابقات د نومبر په 10 کې په تایلند کې ده، او مونږ یو میاشت کېږي چې په دلته په دې میدان کې آمادګي کوو، او ان شاء الله هیله لرم چې یو مثبت مقام په دې مسابقاتو کې مونږ ترلاسه کړو. زه شپږ کاله کېږي چې په دې ساحلي ملي لوبه کې لوبډله کوم. مونږ تر اوسه ډېر سفرونه کړی وو چې چاینا وو، مالیزیا وو، قطر وو، او په دې ویتنام وو. په دې مسابقاتو کې مونږ ډېر مثبت مقام ترلاسه کړو. زه د ساحلي نه یو د سبزی په میدان کې هغه لوبه کې هم لوبه کوم، او دا لوبه ډېر جالبه ده. د دې لپاره جالبه ده چې ساحلي لوبه کې د بیچ په بیچ کې لوبه کیږي، او د دې لپاره مونږ ډېر استعداد لرو. د فوټبال او ساحلي د ټول ورزشونه مونږ استعداد لرو، لیکن د ساحلي کیږي چې په آسیا کې یو ډېر ښه مقام ترلاسه کړ. مخکې ما وویل په ویتنام کې مونږ مسابقات درلود. په هغو مسابقات کې مونږ د څلور لوبې کول، یو په د جاپان په مخ کې، په هغوی سره جاپان مونږ نه هغه وګټل، بیا مونږ چاینا، ازبکستان،
او لبنان مونږ وګټل وګټل هغه ډېر افتخار صحنه مونږ لپاره چون په هغه مسابقات کې مونږ برونز مډال ترلاسه کړ. زه زما شخصي ژوند زه پانتون خلاص کړ او اوس زه بیکار یم، صرف خپل کانسنټریشن په فوټبال کې زما ده. د دې لپاره زه واده نه دی کړ تر اوسه، خو ان شاء الله تصمیم شته چې په آئندو کې ان شاء الله واده کړم.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د نن ورځې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.